فشار راولي چې سول راولي زمونږ خیر د سیمه خیر په سوله کې دی خو جګړې کې نه دی.
د پاکستان لسین ایالت څخه کابل ته راغلی سنوبر اکرم بیا په دې نظر ده چې د سولې په برخه کې د ځوانانو هڅې باید یوازې تر غوښتنو محدودې نه وي، بلکې هر هغه کار چې د سولې د راتګ سبب کیږي دوی باید وکړي.
تاسو پوهیږئ چې موږ تل د سولې غوښتنه کړې ده، خو د عمل په ساحه کې بیا کار نه دی شوی. موږ یوازې د سولې په اړه خبرې کړي دي او دا مو ویلي دي چې موږ سولې ته تیار یو، خو پوښتنه دا ده چې سوله به څنګه راځي. موږ باید د سولې لپاره خپله کار وکړو او د یو ستونزو او خنډونو سره مقابله وکړو چې په دې برخه کې زموږ مخې ته راځي. هغه مهال امکان لري چې یو سولیز ژوند مو په برخه شي، خو که موږ یوې معجزې ته منتظر شو چې یو څوک به راشي او موږ ته به له یو ځایه سوله راوړي، دا امکان نه لري.
چې د سولې په برخه کې به د ځوانانو هڅې څومره اغېزمنې وي او هغه ځوانان چې په دې برخه کې کار کوي کومو مسایلو ته باید پام وکړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د سیاسي مسایلو له کارپوه مشتاق رحیم سره خبرې کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
رحیم صاحب، په دې وروستیو کې د ځوانانو ځینې حرکتونه، کانفرانسونه او غونډې د سولې په برخه کې کیږي. یو باور خدا هم دی چې سوله یوه لویه کیسه ده، یعنی هغه نړیوال قدرتونه او حکومتونه چې په دغې سیمې په مسایلو کې ښکیل دي یوازې هغوی کولی شي چې سوله راولي. دغه نړیوال قوتونه دي که سیمه ییز قوتونه دي او که هیواد دننه هغه کم سیاسیون دي، دوی خو هم یو تګلاره او یو پالیسي خپلوي د سولې لپاره. په دغه تګلاره باندې اغیز درلودل دغه سیاسیون دې ته اړوي ستل چې هغه لارې چارې، هغه تګلارې خپلې کې چې مؤثره دي، هغه تګلارې چې دا ولسونه غواړي، د دې ټولنې ځوانان غواړي، خصوصا د داسې ټولنې چې د نیم څخه زیات وګړي ځوانان دي، دغه سې ټولنو کې د ځوانانو حرکتونه کولای شي چې د نړیوالو، سیمه ایزو او هیواد دننه د سولې اړوند لوبغاړو باندې مثبت اغیز واچوي او دوی دې ته اړ باسي چې هغه تګلارې خپلې کې چې مؤثره، پایداره، اوږدمهاله او رښتونې سولې ته زمینه مساعده کړي، نه دا چې یو سیاسي جوړجاړی وي د سیاسي قدرت لاسته راوړلو لپاره.
له یو شمېر ځوانانو سره چې موږ وغږېدلو د هغوی خبره بیا دا وه چې د سولې په برخه کې دغه هڅې چې تر اوسه پورې ترسره شوې ډېره محسوسه نتیجه یې نه درلودله. ستاسو په نظر ستونزه چیرته وه؟
زه فکر کوم چې محسوس اغېز یې درلود. تاسو وګورئ چې 2010 کال نه را په دې خوا د سولې اړوند دغه کم حرکتونه چې شوي دي، همدا لامل دی چې نن په جرات سره ټول اړخونه د سولې خبرې کوي. که هغه اړخونه چې په جګړه کې ښکېل دي حتی هغوی د سولې خبره کوي. حکومت چې دغه کم واړه اختر کې بندوک دا د چا زورو د هلمند ځوانان را روان شو، پلی را روان شو، کابل ته راغلل، یو پیغام یې ولیک دو هغه چاته چې پریکړی کوي او په غوی باندې غیزو شو. نو راځي ډیر مایوس او نو سیګو. هو، دا چې د افغانستان جګړه خیل اړخونه پکې بيخي ډیر دي. افغانستان جګړه ډیره پیچلې ده، ډیره اوګده مخینه لري. دغه حرکتونه شاید دومره زر اغیزونه لري، دومره ژور اغیزونه لري څومره شي خلک توقع لري، لیکن هغه ستبی لري او تبان لري او درلودل لري.
ورسته پختنه دا چې ځوانان په برخه کې څه کولای شي، هغه ځوانان مثال په کلیو کې دي، په ښارونو کې دي، په دې خاطر چې دوی وکولای شي یو ګټور کار د سولې دراتک په برخه کې وکړي، نو څه کولای شي؟
ډیر کار کولای شي. لومړی کار چې دوی کولای شي هغه دا دی چې په ټولنه کې د سولې د کلتور یا د سولېس کلتور د رواجولو لپاره کار وکړي. هغه دا چې د تاوتریخوالي ضد عامه پوهاوی زیات کړي، د زور زیاتی په ځای د خبرو اترو، مباحثې او د منطق د رواجولو لپاره کار وکړي. د دې ترڅنګ ځوانان شبکې جوړیږي، لاسونه سره ورکی او په ګډه باندې سره کینی او د غوسنی ناورین څخه د وټلو لپاره مشورې وکي، نظریات سره راټول کی، بیا د خپل شبکې سره لا وغځي او د خپل نظریات او مشورې هغه سیاسيونو ته چې د پالیسی په کچا، په ستراتیژیک کچا باندې پریکړه کوي هغه ته ورسی، هغه دې ته اړباسي. دریم قدم دا چې د جګړې کم لاټړې شي، د هغه په ضد باندې عامه ذهنیت جوړ کی ترسو هغه اړباسي چې هغه د جګړې څخه منی او د سولې خواته وګرځي. د دې ترڅنګ ز فکر کوم چې د ټولنیزو جوړښتونو د بیا رغونې لپاره د ولسونو ترمنځ کومه کرکه پیدا شوې ده داخله منځ وړلو لپاره ناست جوړې کی، مباحثه جوړې کی، جرګې جوړې کی. د تل لارې فکر کوم افغاني ټولنه را روان 15 کال ډیر جدي کار ته ضرورت لري چې دلته د سولې فرهنګ مونږ ترویج کو، دلته مات ټولنیز جوړښتونه بیرته سره کوشیر کو، بیرته را جوړ کو، او په دې برخه کې د ځوانانو ونډه ډیره مهمه ده.
اوریدونکو د تاندې څنګه خبرونه مو هم دومره وا تر بیا ښه وخت. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي. په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د تیرې اونۍ د پنج شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د بې درېغه درغلیو او انتخاباتي جرمونو د درلودلو له امله د کابل ولایت د ولسي جرګې انتخابات لغو اعلان کړ. د دې کمیسون مرستیاله همیرا حقمل وای شاید د یو شمېر نورو ولایتونو رای هم باطل اعلان شي. زه اکرام الله اکرام یم او د حقیقت څه دی روانه خبرونه مو همدې مسلې ته ځانګړې کړې ده. د نن په خبرونه کې مو د انتخاباتي شکایتونو د میسون مرستیاله همیرا حقمل ملمنه کړې ده. هیله ده تر پایه رات سره ووسی. اغلی حقمل، ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. که پایلې لدې کړو چې د کومو دلایلو له مخې مو د کابل ولایت د ولسي جرګې انتخابات لغو اعلان کړل؟
مننه. اول خو دا خبر باید وکړم چې د شکایتو د کمیسیون د مرکزی دفتر پریکړه په دې اړوند باندې نه ده او قطعا قابل د تغییر نه ده. او دو هم هغه دلایل و موارد چې باعث د ابطال د رای د حوزه د کابل شول، هغه د انتخاباتی تخلفات و تخطی او جرایم و د لوړې کچې موجودیت و چې تر دې دمه ګمان کېده چې هغه با شماری چې د ټاکنو د کمیسیون د خانه په لاره اچول شوې ده، دا به یو څه وکولی شي چې شفافیت تامین کړي او تور او سپین رای یو د بل نه جدا کړي. اما متاسفانه هغه وضعیت چې حل روان و برعکس و، یعنی و راست پا راست پیواز دو چه پاک رای زیادی شید، طور رای الت دیره دلی او پا دیر آسان طریقه بانده متاسفانه چه پا رایو که لاس وحا نکیدله. بناهن اندارنگا هقا گزارشونه چه مختد مدنی طولانو ده خانه را کرل شوال پخبل ده بعض حکومتی مرجی و ده خانه کمیسون تا راغلل او پخبل ده شکایات و ده کمیسون ده ثبت شکایات و غناظرین چه تقریبا 15,000 و شا و خاک پا طول و مراکزو که موگ در لودل دی میدیا و دی رسنده و پس اساس هم مختلف بلا بلا اسنا چه دی موگ لاس در غلی و دوگو پا اساس بانده او همدارنگ دی قانون د صراحت په اساس باندې چې د شکایتو کمیسون ته د صلاحیت ورکړل شوی دی چې کله وروسته د دې نه شکایتونه ورته راسي او وروسته د دې نه چې په خپل تشخیص او بررسی کې کله چې ګوري چې په یو حوزه د انتخاباتي کې تقلب، تخلف او انتخاباتي جرایم تر 80% کچه لوړیږي، په هغه صورت کې بل هغه لار چې قانون پیش بینی کړی ده، هغه دا چې د شکایتو کمیسون د هغو حوزه رای باید باطل اعلان کړي. او کله چې در رای باطل اعلان شوه، نو بیا برتا بعدی قدم گرزی د ټاکنو کمیسون ته او د ټاکنو کمیسون بیا د قانون په اساس مکلف دی چې وروسته د یوې هفتې نه برتا په هغو حوزه کې باید ټاکنه ترسره.
په کابل کې به لیبی ونی په جریان کې دوباره د ولسي جرګې انتخابات ترسره کیږي.
یو نه وروسته دغه قانون کې صراحت لري، اوس به د پښتنه باید وګ د ټاکنو د کمیسون وشي چې د څومره آمادګي ورته لري او څومره توانایي لري چې دغه تر سره.
فکر کوي چې ښه پریکړه وشوه؟
کاملا. نه تنها دا چې د اوسنۍ انتخاباتو په خاطر تاثیر گذاره ده، بلکې د راتلونکو انتخاباتو، خصوصا د ولسمشرۍ د انتخاباتو، د ولایتي شوراګانو، د ولسوالۍ د شوراګانو په خاطر، ځکه چې دلته یو تعداد زورواکان او هغه کسان چې دوی پیسې درلودل فکر یې کړل چې هر شی په پیسو ممکن دی، د تورو پیسو راکړه ورکړه بیخي اوش ترسېدلې. اما د خلکو پوهیږي چې نه، قانون هم شته او بعضې مراجع شته دي چې هغه مستقلانه او بی‌طرفانه پریکړه کوي او قانون پلی کوي، چې د قانون په نتیجه کې ان شاء الله دوی خپل جزا لیدلی.
فکر کوي چې شرایط دې ته برابر دي چې دوباره دې بیا په کابل کې انتخابات وشي؟ په تیرو انتخاباتو کې امنیتي مشکلات، امنیتي ستونزې، د خلکو یو ډول ویره، له دې هر څه سره سره خلکو بیا په انتخاباتو کې برخه واخیست بلکه څنګه چې تاسو ول د قانون په اساس باندې تر 80% پاک رای کوینو تاسو باید هغه سیمه باطل اعلان نه کړئ. خو له دې نه چې ناپاک رای ډیریږي نو هغه باطل اعلانېږي. دلته طبعا پاک رای مشته د پاکو رایو کارونکو ته یو ډول توهین نه بولي تاسو؟
نه قطعا، دا ځکه چې موږ وایو چې 80% ناپاک رای دلته ډیری وي او 40% تابند د شفافیت په خاطر، د عدالت په خاطر، شاید هغه کسان هم چې پاک رای درلودلې وي د افغانستان د ملی مساله او په خاطر. هیڅ وخت افغانستان کې فکر کوم چې اکثریت خلک، خصوصا هغه کسان چې دوی پارلمان ته ځانونه کاندید کړي وو، شاید خپل شخصي ګټو ته ملی ګټو نه ترجیح ورنکړي. شاید دوی هم په دغه فکر وي چې چیرته شفاف انتخابات وشي، هغه کسان چې نن کم پاک رای لري شاید په دوهم او که دی زیاتره پاک رای ترلاسه کی، ځکه د خلکو باور دلته په قانون بندی باندې ډیریږي. او هغه کسان چې تر اوسه په مختلفو معاملو باندې رای اخیستی وي، هغه پوهیږي چې نه الان نشو کولای. یعنی هغه خلک موخ په ګوندو کل، قانون په ګوندو کل، او د موخ تصمیم په ګوندو کل. دا خلک باید بیرته هغه کسان چې ناقضین د قانون دی، هغه کسان چې متقلبین دي، مجرمین دي، هغه باید کوشش بیرته ونه کړي چې په پښو باندې ودری. نو د دې په خاطر دغه مسئله مسئولیتی گرزی در تاکنو کمیسون تا حکومت تا چه هغه ممکنه شرایط باید برابر که چه در کابل خاریان و هغه افغانان چه پا کابل که اوسیگی دوی بیرته هغه خپل حق ته لاسرسی پیدا کړه.
د شکایتونو د کمیسون د مرستیالی په توګه فکر کوو چې شرایط برابر دي؟
بله، هر د قانون تطبیق ته هر وخت شرایط برابر دي، او بالاخره دا فرهنگ باید مو په خپل ټولنه کې ومنو، ارزش ورته ورکو، تعمیم کو او ترویج کو، تر دې نه چې په قانون ماتونه او د قانون ګریزه دلار نه وغواړو چې قدرت ته ورسو. د قانون تطبیق ته هر وقت او زمان مناسب وخت دی.
خوب، د یو شمېر نورو ولایتونو نم راپورونه دا موجود دي چې تقلب شوی په پراخه اندازه باندې درغلی شوی. دغه ولایتونو په اړه به پریکړه څنګه کیږي؟
د بعضو ولایتونو اسناد تکمیل شوی، دوسیه تکمیل د مختار لیګل لري. مثلا وردګ، میدان وردګ ولایت، هغلته به ان شاء الله ډیر زر د ابطال پریکړه وشي. فراه که هم متاسفانه اکثریت رای د خلکو هغه هوایي سانحه کې د منځه ولاړې وسوله، هلته ممکنه ده چې کمیسون وروسته د خپلو څېړنو ارزیابۍ نه کوم تصمیم ونیسي. او بعضې نور ولایت هم چې ستونزې لري، موږ منتظر یو چې اول د خپله د مربوطه ولایت د شکایاتو کمیسون ټول قضیه وڅېړي، او دغو که چېرته دغسې کومې نتیجې ته دی ورسېدل چې وضعیت لکه د کابل غوندې وای، د نورو ولایتو چې هلته به رایه په عمومي شکل په یوه حوزه کې باطله شي، هغه بیا دوی په خپله په قانوني شکل، البته موږ نشو کولای چې د هر ولایت رایه باطل کړو په یوه حوزه کې، فقط په هغه اوضو کې چې تقلب او جرایم د کابل په سطحه باندې و.
یعنی څو ولایتونه داسې موجود دي چې د هغې ټولې رایه به باطلې اعلان شي، امکانات دې شته؟
دا مخکې نه نشم درته ویلی، ځکه چې دغه مربوط په بررسی او رسیدګي د خپلو ولایتونو ده، چې هغه رسیدګي او بررسی کوي بیا هغه نتیجه موږ ته پیشنهادوي. چون د رای ابطال په یوه حوزه کې د مرکزي کمیسون صلاحیت دی، فقط دوه ولایته چې یوه د یوه دوسیه تکمیل نه وردګ دي، او بل هم د هغو پیښې په اساس ممکن فراوي او نور حالات د څېړلو کې دي. کله چې نتیجه د موږ سره نهایي شوه، بیا به کېدلی شي لکه نن ورځ هغه هم د تاسو شریک.
یعنی څو نور ولایتونه هم داسې شته چې د هغې رایې به باطلې اعلان شي؟
ډېر نه دي، کم دي، خوشبختانه چې کم دي، شاید څلور ولایتونه اضافه نشي.
یوه بله مسله، حکمل صاحب چې ویل کېږي د شکایتونو کمیسون او د انتخابات د خپلواک کمیسون ترمنځ اختلافات دي، شاید ځینې خلک فکر وکړي چې دغه پریکړې د داخلي اختلافاتو له وجې نه رامنځته کېږي.
دا به نو عوامو فکر وي، ځکه چې تاسو دلته ټول اسناد ولیدل، د کابل د ولایت تقریبا 3000 دوسیه ولیدلې، چې هلته زیات هغه په زیر رنگ دوسیه ټول تخلفات د انتخاباتي، او په سره رنگ چې هغه هم په زرها او دوسیه کې هغه جرایم د انتخاباتي وو. او بل دا چې وګورئ، دغه په خپل ماهیت کې د دواړو کمیسونو ماموریتونه بیل بیل دي. هغه عملیات او اجراءات د ټاکنو د قانون په واسطه کېږي، او د اوغونه د موغو پروسه د اجراءاتي او عملیاتي پروسه نه کوم شکایت چی کېږي. هغه بیا کمیسون د شکایاتو ترسی او که خلک مثلا یا تاسو په دې نظر باندې وای چې موږ په دې کچا شکایاتو په کابل کې یا په بل حوزه کې سترګې پټې کړې وای بدون د شک نه دا به د موږ یو خیانت و د انتخابات سره د ولسواکۍ سره د خلکو سره د وطن سره د نظام سره ځکه چې دا خو واضح یو خیانت دی چې موږ په دومره شکایاتو په دومره ستونزو په دومره تخلفاتو او په دومره انتخاباتي جرایمو سترګې پټې کړو. دا قطعا په دې معنا نه ده، بلکې دا یو ډېر ښه زیری دی د خاطر چې موږ د موږ په واسطه د قانون په اساس یا د قانون د صراحت په اساس د ټاکنو د کمیسون اجراءاتو ته عملیاتو ته پریکړو ته مشروعیت ورکول کیږي او دلته فقط موږ په خپل د قانون په چوکاټ کې خپل ماموریتونه مخته وړو او خپل هغه لازم اماهنګۍ لرو. داسې کوم هغه اختلافات نشته دي، خو شاید مثلا د تا باندې غو کمیسون دومره زحمت یا سلای مصارف یې کړی دي یا سمه یا خرابه یا قانونی یا غیر قانونی چنن یعنی نتیجه ولیدل نو دای که په دې خفکی یا زردکی چې د شکایتو کمیسون ولې دا پریکړه کړې ده دا به مناسب نه وي.
ټول څومره انتخاباتي شکایتونه په کابل کې موجود او څومره انتخاباتي جرایم
په ټوله کې خو 3000 تقریبا 3000 چې دوغونه دیار لس او یو لس انتخاباتي جرایم او اکثریت ټاکنیست تخلفات او ډېر کم په بی رنگ دوسیه چې تاسو ولیدلې هغه مستند شکایتونه نه وو، اسناد و مدارک دلایل نه درلودل او هغه رد شوی دي چې ډېر کم وو.
هغه سان چې په دې انتخاباتي جرایمو کې لاس لري، انتخاباتي درغلي کړې دي، طبعا انتخابات تر سره شول، مصارف موشول، خلکو خلپ کې وژل شول، په امنیتي پیښو کې او لوی پروسه تر سره شو دا چې اوس باطل اعلان شو. هغه کسان چې په دغه درغلي او دغه جرایمو کې لاس لري دا غوډه پرم د کومې سزا پریکړه شوی؟
بله، څنګه چې تاسو په کانفرنس کې ورودل د موبل مسبه به د دوه اشخاصو په ارتباط وي چې بازو نمونه ای واخستل شول او د نورو موضوعات هم په حاله د څېړلو کې دي. یعنی که په هر وخت کې موږ ته د دې اسناد و مدارک شواهد راشي یا موږ په دې یقین حاصل کړو چې د انتخاباتي جرم ترسره کړی دی، هغه به سارنوالی ته معرفي کړو. هغه کسان چې په دارالانشا د ټاکنو د کمیسون کې وو او د با صلاحیت لرونکو اشخاصو په توګه یا متاسفانه د مدیریت د ضعف د عمل دوی ونه توانېدل چې هغه خپله وظیفه په سمه توګه مخته بوزي، لکه د دارالانشا رئیس، لکه معاون د عملیاتي رئیس، د عملیاتی د ټکنالوژي رئیس، دغه هغه کسان دي چې په مسله کې دوی دخیل وو، عملیات د انتخابات و هغه ته هغه حد چې موږ صلاحیت درلود مثلا د انتخاباتي تخلفات په ارتباط باندې چې دوی د وظیفه نه باید منفصل شي او تر یو لک افغانۍ په دوی جریمه. اما وروسته د دې چې موږ دوی تابن سارنوالی ته معرفي کړو، هغه به از اسناد چې موږ دوی ته لیږلي تاسو نه دي ځواب شي، هغه چې ځواب شول شاید نن یا سبا دوی سارنوالی ته معرفي کړو او دغه تصمیم او پریکړه هم د تاسو سره شریک کړو.
استاذ په وینا باندې چې له پاکو رایو نه ناپاکې رایې په کابل کې ډېرې وي، تبن انتخاباتو کمیسون په دې باندې پوهیږي خو هغوی بیا هم دا پروسه مخ ته وړي، فکر کوي چې هلته د پیسو راکړه ورکړه روانه ده، ستاسې معلومات څه دي په دې اړه؟
د پیسو راکړه ورکړه خو تا بنده د مو وظیفه وه چې باید بعضې مسایل تشخیص کړو او هغه گزارشونه چې مختر کړل شوی دي په وو کې هم معلومیږي خلکو هم چې شکایت کړی دی او دغه عمومي وضعیت هم په همدغه شکل دی. د شکایاتو د کمیسون غړي د ما او د رئیس او د کمیشنرانو په شمول باندې څو ځلې ورغلي او اگر د بیاشمیرنې پروسه هم نظارت کړې ده. متاسفانه په لاسو دقیقو کې موږ درې ګروپ چې دوی د بعضو کاندیدانو نه چې پیسې خصي وغو ته رای لوړول مشخص کاندیدان او د نورو بیچارهګانو چې هغه یا د پیسو توان نه درلود یا هلته کسان نه درلودل یا په خپل د کمیسون د خانه ورته استخدام شوي نه، متاسفانه یو ډېر مشکل دا و چې د معارف معلمین هم د قانون په اساس او هم د دې لپاره د طریق استخدام شول، ترینینګونه ورکړل شول، اما د انتخاباتو په ورځ نور کسان را وستل شول چې هغه د نوماندان او اړوند مربوطه کسانو، یعنی حتی هغه د ناز د انتخاباتي موقت او دند او هغه و پلورل شول په کاندیدانو باندې، د معرف معلمینو ته ځواب ورکړل شو، هغه ولېږل شول او په یوازې نور کسان استخدام شول چې هغه نه ترینینګ درلود، اما دغلته فقط هغه د مالی فساد په اساس باندې. نو دغه مسله متاسفانه چې د موجودیت نه سترګې نه شو پټولی، او دغه تشویشونه و هغه اوس هم تقریبا تا 200 ناظرین د موږ روزمره ورتلل د کمیسیون د انتخاباتو ته د باشماره په پروسه باندې، یعنی هر ورځ موږ متاسفانه ډیر منفی گزارشات، دیر خراب گزارشات در لودل چه اغا عمومی روحی اینو را هم متاثره کوله.
درسته پختنی پتوگه که حکومت فشار روڑی پتاسه بانده چه بالاخره هم دا سچی دی هم دا پایلی باید و منل چه استاسه اغبرگون بسوی
حکومت دی شکایتونو دی کمیسون استقلال و بیترفی ثابته ده، او دا فشارونه طیبه ها دا مو مخی هم تجربه کردی، خصوصا هاگه وقتی چه مو تصمیم مونیو چه یو تعداد باید داغشی اگه یو تعداد چه هست شول، اما خوشبختانه چه حکومت نه دا فشار روری او نه هم مداخله کوی، او زاد مطمئنه ایم چه دا فشارونه دو حکومت خانه نواردی او احیانان که وارد هم شول قطعا دا نتیجه نبدلی، دا تصمیم نبدلی.
دیر زیاده منان
جنګ زرا چوی دا سمه بدی سیګي په واسه مکه په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي، د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه شپین درګه د لګیر شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.